ماست خوش آمدین به استودیو اجمل.
ډیر زیاته مننه سید سمی عباس. قدرمنو دوستانو ته سلام وړاندې کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په روانه خبرونه کې د سر موضوع ده چې په افغانستان کې د امریکا د مرستو د تفتیش اداروي امریکا د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې سره سباندي 1500 میلیونه ډالر مرسته کړي، خو د ادارې لا هم د دې وړتیا نه لري چې د خپل هوایي حریم چاري په خپل سنبال کړي. د سیمه او نړۍ په خبرونو کې اوریدونکو اوریدلای شي چې په باستن کې د ځغاستې لوبي پر مهال د بمونو یې خودونکو جوهر سرنایف په مرګ محکوم شو. سفی الله ستانکزی ته غوږدو د نړۍ او افغانستان خبرونه دروړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان امنیتي چارواکي وایي د غور ولایت د 400 ولسوالۍ په جګړه کې شاوخوا 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو او د دوی په وینا د اسلامي دولت ډلې ترمنځ له نښتو شکایت کوي، او د اسلامي دولت ډلې د عراق پر مدې ښار کې دولتي ودانۍ تصرف کړي دي. افغان امنیتي چارواکي وایي د غور ولایت د 400 ولسوالۍ جګړه تر 15 ورځو وروسته د لسګونو وسلوالو مخالفینو په مرګ ژوبلې سره پرون پای ته ورسېده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته د تلفاتو په اړه وویل. دا وایي شاوخوا 15 تنه وژل شوي، 10 تنه ټپیان دي، 8 تنه وسلوال مخالفین د امنیتي ځواکونو لخوا اسیران شوي دي. 55 اراده موټرسایکلونه هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. په وژل شوي کې د وسلوال مخالفینو یو قومندان چې ملا نیک محمد نومیږي هم شامل ده. که څام خغلی وزیر د امنیتی ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو د غور ولایتي روغتون ډاکټرانو ازادي راډیو ته ویل چې پرون دغه روغتون ته د امنیتی ځواکونو 9 مړي او 3 ټپیان ورول شوي دي. په همدې حال کې د ملي پوځي او سرتیري د نوم د نخودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د جګړې په ډګر کې د څه باندې 100 وسلوال مخالفینو مړي پراته، او د خبره ده 29 تنو مړي د پخپل شمیر لیدي. د سرتیري هم درځ ویل چې دوی د وسلګونو وسلوال مخالفینو په سخت محاصره کې او تر 3 ورځې پورې او بو ډوډۍ نه درلوده چې د هوایي ځواکونو همکاري محاصره ماته شوې ده. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو او د دوی په وینا د اسلامي دولت ډلې ترمنځ له نښتو شکایت کوي. دوی د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل چې د همدې نښتو له امله په سیمو کې یو شمېر کورنۍ له خپلو کورونو وتلي او ځینې په خپلو کورونو کې سار پاتې دي. د ځایي اوسیدونکو په خبره دغه نښتې اوس هم روانې دي. په همدې حال کې د ننګرهار سرپرست والي که څه هم د وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې مني، خو وایي تر اوسه دا نشي تاییدولی چې په دې ولایت کې د داعش ډلې غړي فعالیت ولري. تر دې دوی اونۍ وړاندې هم د ننګرهار په کوټ، اچین، سپینغر او نازیانو ولسوالیو کې د یادو ډلو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. او د افغانستان د بیرغونې په برخه کې د امریکا سرمفتش ادارې سیګار په یو نوې ارزونه کې ویلي چې امریکا د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې سره څه باندې 1500 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. سیګار لیکلي سره له دې چې امریکا او نورو متحدینو په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان د ملکی هوایي چلند د پرسونل په روزنه کې هڅه کړې، خو بیا هم تر ټاکلې مودې یعنی د 2014 کال تر اکتوبر پورې ونه توانېدل هغه مهارتونه افغان کډرونو ته انتقال کړي چې د خپل فضايي حریم چارې په خپله تنظیم کړي. د افغانستان هوایي حریم د اروپا او آسیا ترمنځ د تګ راتګ مهم دهلیز ګڼل کیږي چې د 2000 لومړی کال راهیسې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو پوځیانو او بیا د بهرنیو کمپنیو لخوا تنظیمیږي. د امریکا په مشرۍ د بهرنیو پوځیانو سره د افغانستان د هوایي حریم د تنظیم قرارداد د 2014 کال په پای کې ختم شوی دی. لاندې د میروستد سیمه اونړي مهم خبرونه مه هیروي. په باستن کې د ځغاستې لوبې پر مهال د بمونو خودونکو جوهر سرنایف په مرګ محکوم شو. د محکمې د قضایي پلاوي ترمنځ پرون 4 ساعته پر دې بحث وشو چې سرنایف ته د اعدام او ابدي بند سزا ترمنځ کومه یوه انتخاب کړي. بالاخره تر اوږده بحث وروسته پرېکړه وشوه چې د زهري پیچکاري په ذریعه باید جوهر سرنایف اعدام شي. یو شت کلن سرنایف د محکمې د حکم د اعلان پر مهال حاضر وو، او د حکم تر اورېدو وروسته یې پرته له دې چې غبرګون وښيي د تعظیم په ډول سر ټیټ کړ. یو شمېر مخالف فعالان چې په هغوی کې د همدې بمی چاودنو د قربانیانو د کورنۍ غړي هم شامل دي غوښتنه کړې چې سرنایف ته د اعدام سزا نه ورکول کیږي. د 2013 میلادي کال د اپریل په 15 د امریکا د باستن ښار په بمی چاودنو کې 3 تنه وژل شول او 260 نور ټپیان شول. د امریکا لوی سرنوال د محکمې د دغې پریکړې ستاینه وکړه او هغه د په وینا دغه جنایت ته مناسبه سزا وبلله. د اسلامي دولت ډلې د عراق پر مادي ښار کې دولتي ودانۍ تصرف کړي. عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې پر مادي ښار کې پر دغو دولتي ودانیو تور بیرغونه وزړول. دا ښار انبار ایالت مرکز دی چې د عراق په لویدیځ کې موقعیت لري. د رمادي ښاروال د لاف الکبیسی وایي چې په دې ښار کې د اسلامي دولت ډلې او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې لس پولیس افسران وژل شوي دي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جفرات کې پرون په یو خبري غونډه کې د اسلامي دولت ډلې د دغه پرمختګ په غبرګون کې ویل چې پر دې ډلې د امریکا بریدونه دوام لري.
We continue to provide targeted air support.
دوی موږ له هم د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې خپل هدفمنو بریدونو ته دوام ورکوي. په دې کې ډېر هغه بریدونه شامل دي چې نن پر مادي کې وشو. تر دې وړاندې د رمادي ښار تر نورو ټولو سیمو ډېره برخه د دولتي ځواکونو په کنټرول کې و. د یوکرين ولسمشر په خپل هیواد کې د پخوانی شوروي اتحاد پر علامات او د کمیونیستي دوران د تبلیغاتو د مخنیوي قانون لاسلیک کړ. د پیترو پروشینکو دفتر دغه موضوع پرون اعلان کړ او ویل چې دغه قانون لمخې به د کمیونیست دولت چې د 1910 او 1991 میلادي کلونو ترمنځ هلته حکومت کړی دی یو جنایتکار رژیم وګڼل شي. د یوکرين ولسمشر له همدې پریکړه سره ښایي په یوکرين کې د ولادیمیر لینن د دورې پاتې آثار او نور انځورونه وران شي. د روسیې له لوري د کریمیا سیمې تر الحاق وروسته د مسکو او کیف ترمنز اړیکې خراب شوې دي. د دوی ترمنز د اړیکو خرابوالی وروسته له هغه ډیر شو چې د یوکرين په غتیز کې روسي پلاو بلتون غوښتون کې د یوکرين له حکومتي ځواکونو سره په جګړه شو. اوکراین او اروپای ټولنه ادعا کوي چې مسکو د دغه بلتون پالو ملاتړ کوي خو روسیا دا ادعا نه مني. او د اسامه بن لادن یو پخوانی مرستیال په ابدی حبس محکوم شو. په نیویارک کې یوې محکمې پرون خالد الفواز په دې تورن کړ چې په کینیا او تانزانیا کې د امریکا پر سفارت په بمی حملو کې لاس درلود. په دغو حملو کې د لسګون امریکایانو په ګډون 240 تنه وژل شو. خالد الفواز 53 کلن او د سعودي عربستان یو تبه دی. نوموړی په 1990 کال کې په لندن کې ونیول شو. 14 کال وروسته په 2012 میلادي کال کې د برېټانیا لخوا امریکا ته وسپارل شو. د نوموړي مدافع وکیل ویل کابل چې په دې برودونو کې د الفواز رول ډیر زیات نه و باید په ابدی حبس نه وای محکوم شوی. خو سرنولان وای هغه د القاعده شبکې یو مشر او په اروپا کې د دې شبکې د پیغامونو په خبرولو کې مرسته کوله. نو د سیمه اونړې مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه موله ازادې رادیو نو اوریدل سپی ولا ستانګزی در توړان د کړل د دې خبرونو تفصیل زمکه پانه کې هم کتلی شي ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وی پانه پته ده. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. په افغانستان کې د امریکا د مرستو د تفتیش اداره وایي امریکا د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې سره څه باندې 568 میلیونه ډالر مرسته کړي. خو دا اداره لا هم د دې جوګه نه ده چې خپل هوایي حریم په خپل کنټرول کړي. په دې اړه په ریپورت سروې راوړی چې د ننګرهار یو شمېر ولسوالۍ د حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو د خپل منځي جګړو په ډګر بدل شوي. یو سیمه ییز اوسیدونکی معمول
په سیمه کې د داعش او د اماراتو ډلې نه ډیر سخته ونه ده ودا چې بس دغه داسې خلک ډیر په دغه کې دي ستونزو کې دي. او بس
په دې اړه په ریپورت سروي راوړی په داسې حال کې چې د سولې د خبرو اترو په ترڅ کې د پرمختګونو ریپورتونه ورکول کیږي. بیا په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو او ناکراریو د زیاتېدو علتونه څه دي؟ پر دې موضوع یو تفصیلي ریپورت لرو. د کابل پر یو هوټل د وروستي برید د یو ټپي ځوان د سترګو لیدلې حال هم در سره شریکو. پر یادو هغو سربېره ځینې نور مسایل هم څېړو او د ساينس او ټکنالوژۍ او ازادي اورېدونکي پروګرامونه هم اورېدلی شي. امریکا په افغانستان کې د ملکی هوایي چلند ادارې سره څه باندې 568 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. دا خبرې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش ادارې په یو ریپورت کې کړي. سیګار لیکلي د دغه مرستې سره سره د امریکا د ملکی هوایي چلند اداره نه ده توانېدلې په افغانستان کې د هوایي ترافیک هغه سی کنټرولونکي وروزي چې وکولای شي د خپل فضایي حریم چاري په خپل سنبال کړي. نور جزئیات به د فریبا ظاهر په چمتو کړي ریپورت کې واورو.
د افغانستان د بیرغونې په برخه کې د امریکا د سر مفتش اداره سیګار په یو نوې ارزونه کې لیکي چې امریکا په تیره باندې یو لسیزه کې 502.2 میلیون ډالر د افغانستان له ملکی هوایي چلند ادارې سره مرسته کړې ده. په دې ارزونه کې راغلي چې امریکا او نورو متحدینو یې په تیرو دولسو کلونو کې د افغانستان د ملکي هوایي چلند د وړتیا لپاره په بریالیتوب سر کار کړی دی، خو وایي له دې سره سره امریکا ونه سو کولای له ژمنې سره سم د 2014 کال تر پایه پورې افغانستان ته د فضایي حریم د تنظیم مهارتونه انتقال کړي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکي ادارې چارواکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو پوځیانو سره د افغانستان د هوایي حریم د تنظیم قرارداد د 2014 میلادي کال په پای کې ختم شوی دی، خو د دې لپاره چې افغانستان په دې برخه کې بل بدیل پیدا کړي ولسمشر اشرف غني د هوایي حریم د ساتلو چارې د شپږو نورو میاشتو لپاره د امریکا په مشرۍ له نړیوالو ځواکونو سره تمدید کړي. اوس دغه شپږ میاشتې هم په پوره کېدو دي او ورسره داسې بیره رامنځته سوې چې که د افغانستان د فضایي حریم کنټرول افغان لوري ته وسپارل سي نو ښایي نړیوال هوایي شرکتونه اړ سي چې افغانستان ته او همدارنګه د افغانستان د فضا له لارې نورو هیوادونو ته خپلې الوتنې لغوه کړي. له دې سره به ښایي د افغانستان لپاره د میلیونونو ډالرو عواید کم سي او هم به په نړیواله سطحه د پانګوالو او مرستندویانو په وړاندې د دې هیواد اعتبار زیانمن سي. د سیګار انتقاد په دې برخه کې د امریکا د فدرال هوایي چلان پر ادارې دی چې وایي ونه توانید د 2014 کال تر اکتوبر پورې د روزنې هغه پروګرام بشپړ کړي چې افغان پرسونل ته باید ورکړل سوی وای. سیګار دا هم وایي چې امریکا هڅه وکړه چې دغو کسانو ته له افغانستانه بهر روزنه ورکړي، خو وایي د زده کوونکو لپاره د پاسپورټونو او ویزو په اخیستلو کې له ستونزو سره مخامخ سوه او هم یو شمیر افغانان وروسته له هغه چې د روزنې لپاره نورو هیوادونو ته ولاړه بیرته افغانستان ته ستانه نه سوه. بل دلیل یې سیګار دا یادوي چې په افغانستان کې دننه د امکاناتو د نشتوالي له کبله زده کوونکي ونه توانېدل په دې برخه کې هغسې روزنه وویني چې اړتیا یې وه. د افغانستان د بیرغونې په برخه کې د امریکا سر مفتش اداره زیاتوي چې د فضایي حریم د کنټرول چارو د اخیستلو په برخه کې د افغانستان ناکامي د دې سبب سوه چې امریکا د همدې خدماتو د دوام او د قرارداد د غځولو لپاره څه باندې 90 میلیونه ډالر مصرف کړي. سیګر د حملې کې تر هغو چې افغان حکومت د اوسني موقت قرارداد تر ختمېدو د مخه یو بل قرارداد نوی کړی نو ښایي د امریکا له حکومت څخه وغوښتل سي چې یو بل موقتي تړون هم تمویل کړي. وړاندې د یو شمیر نړیوالو رسنیو په راپورونو کې هغو اسنادو ته اشاره سوي چې ښیي د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه نه غواړي تر جون وروسته د شپږو نورو میاشتو لپاره د افغانستان د هوایي چلند کنټرول تمدید کړي. د افغانستان هوایي حریم د اروپا او آسیا ترمنځ د تګ راتګ مهم دهلیز بلل کېږي چې د 2001 میلادي کال راهیسې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو پوځیانو او یا د بهرنیو کمپنیو لخوا تنظیمېږي. د افغانستان د ملکي هوایي چلان اداره وایي اوس دوی له څو نړیوالو شرکتونو سره په خبرو بوخت دي او هیله مند دي چې د جون د میاشتې تر پای ته رسیدو پورې به له دې شرکتونو څخه د یو سره توافق ته ورسیږي. دغه چارواکي زیاتوي چې غواړي یو خصوصي شرکت د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول چارې وسپاري تر څو یو څه وخت ترلاسه کړي چې په ترڅ کې د دې چارې لپاره د افغانستان د خپلو منابعو پر برابرولو او په دې برخه کې د کادرونو پر روزلو کار وکړي او په اوږده مهال کې دوی په خپله د خپل هوایي حریم د ساتلو او کنټرول جوګه سي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو د ننګرهار څخه په رارسېدلو ریپورټونو کې ویل شوی دی چې په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ جګړې شوې. د دې سیمو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي نښتې طالبانو او د داعش د وسلوالو ډلو ترمنځ دي. دوی وایي په دې نښتو کې ځایي اوسیدونکي له ستونزو سره مخ دي. فریبا ظاهر په یو بل ریپورټ کې په دې اړه جزئیات تراوړي.
په ننګرهار کې د یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو او هغو ډلو ترمنځ چې د اسلامي دولت ډلې غړي یا دیږي د سختو جګړو خبره کوي او شکایت کوي. د دغو اوسیدونکو په خبره اوس مهال د طالبانو او اسلامي دولت ډلې ترمنځ جګړه په اچین او سپینغر ولسوالیو کې دوام لري. تر دې دوی اونۍ وړاندې هم د ننګرهار په کوټ، اچین، سپینغر او نازیان ولسوالیو کې د یادو ډلو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د اچین ولسوالۍ د مامندري لرې پرتې سیمې یو اوسیدونکو دونکو د ټلیفون لاره له ازادي رادیو سره په خبرو کې د سیمې د وضعیت په اړه وویل.
دا د مامن په سیمه کې د داعش او د اماراتو د ډلې نه ډیره سخته جګړه
وانه دا وره چې بس دغه داسې خلک ډیر په دغه کې ستونزو کې دی او بس دا خلک ټول د بزم د جنگ د ویر نه بس د روان دي نو خامخنه کور نه چې وځي خلګي ټول ماشومان او خزنانه دا ټول کوټو کې ولج به ګرمو کې باندې
د اچینول سوالي اوسیدونکو وایي چې په دې جګړو کې دواړو شکل لورو ته تلفات هم اوشته دي کته هم د سیمه اوسیدونکو دغه جګړه د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ بولې خو د ننګرهار سرپرست ولی محمد حنیف ګردیوال سره لدی چې د وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي جګړه تاییدوي خو وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې د غړو شتون نه دی تثبیت شوی شغل ګردیوال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه نشټي د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د اختلافاتو له کبله راپورته شوی دی
بالې پزینو ولا سوالیو کې د مشکل استاده منګ اگر چې د داعش موجودیت منګ لا تر اوسه پورې ثابت کړي په ننګرهار کې نه دي ولی البته مختلفه ډلې دي چې مثلا په سرس لباس بدلی او یا مثلا چیرې بدلی او یا د دې چې بیرغ بدلی سپین بیرغ په تور باندې لري دا څنګه یو څه دغه ستړي په ځینو ولسوالیو کې لکه د کوټو ولسوالي یا د چینو ولسوالي چې په هغه کې د دوی د خپلمنځي اختلافاتو تقریبا په کوټ کې ولسوالي کې تقریبا څو ورځې وړاندې د هغوی په ملک کې نښتې وشوې بیا پکې څه کسان پرابلم پکې هم وشول او همدغه راز څه سره ژوندي هم نیولي وو په همدغه شان د په چینو ولسوالۍ کې همدغه شان د چپې خرامالته شوي وو
ویل کېږي د دغو نښتو له کبله د ننګرهار ولایت بېلابېلو سیمو اوسیدونکي د خپلو کورونو پرېښېدو ته اړ سوي او نورو امنو سیمو ته تللي دي هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو غبرګون واخلو خو د دغو وزارتونو مسؤلینو په دې اړه له څه ویلو ډاډه وکړه
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي اوس هم په ولایتونو کې خپل یو شمیر خبريالان ته ورزو د بلخ ولایت څخه په راجرسیدلو ریپورتونو کې ویل شوی چې دغلته د شورتپی او زینونور ولسوالۍ اوسیدونکو د عمود سند او بوله زیاتیدو او دوی ته له پیښو غوښونو شکایت کوي مجیب الرحمن حبیب زیرا سره له مزار شریف نه د ټلیفون په تماس کې دی حبیب زیرا صاحب خبرونه ته ستړي مشي سهار دې په خیر اوسه اوریدونکو ته د دغه خلکو د شکایتونو په اړه وایي چې دا دقیقا په کوم ولسوالیو کې خلک شکایتونه لري او تر اوسه پورې د دغه سند د اوبو زیاتیدو څه زیانونه اړولي ورته
پسند کې سلامونه لرم تاسو ته څنګه دا زه د ټول اړیدونکو ته د ځان څنګه تاسو ته دا ونه درلوده د بل خلک په شوم کې دی او صالح همدارنګه د ورته چیر نو له صالح کې کندار او صالح دا د دې ول صالح یو سیدونکو شکایت کوي چې د هم سیم د بودی جاتې دوه لامل سلګونه چې په سمه کې تحقیق شوی دا همدارنګه لسکونه کورونه نړیدلې دي او تر څنګه کلینیکونو خو وانځو ته هم تحقیق پیښ کړی دی او لسکونه راس نوشي هم طلب شوی دی په دې څوار څو کلونو کې دولت هم د دوه سالوي ته اساسي چستوبي د لوډه توجه نه کړي او خلک شکایت لري چې هر کال سرګون جری مسله کوي زراعتیزم کال به کال تحقیق کیږي کورونو تحقیق نه متوجه کیږي او عمده عوامل هم دا چې د موسیم غار ده تحقیقات نه در سره شوي او دوی شکایت کوي چې دغه ستونزه تر رسیدګي ونه شي په د یو او یا هم دوه کلو تر اوسه شاید د کالدار او فورتي ټول سوالې د بخلا چوفات څخه خبر کشي دغه مسله د ازای رادیو او څه چې د بلخ ولایت دولتي چارواکو سره هم شریک کړی اته چې موږ د بلخ د کارخانه رئیس سره خبرې ترلاسه کړې چې په تیر څلور سکلونو کې شاوخه یو سلو آتش پیتا سره چې د سمکا چې په منډه د ټول سره تمرکز کیږي د مو سیم سره لا هو شوی دا او همدغه تحقیق ډیټا اکیلری چې باید تحقیقات د مو سیم چیرې ته تسره شي او بل خو د اقتصاد ریاست چارواکي وایي د اقتصاد ریاست مشر عبدالرحمن سمدی وایي چې دیو او شت مخاله پروگرام ته چلوي چې هغه باید هر کال لسمین د په لګښت د چابان دولت دی واقعي او توانایي نه لري چې دا کار تر سره کړي نو دا تهدید متوجه دی او خلک هم هڅه کوي چې د دغو ډول فعالیتونو څخه چې عامه سیم فرما پرتي ولسوالۍ دی کړه شي او ځان تهدید څخه وژغوري او په دې برخه کې د دولت د لازمي مرستې غوښتنه کوي
ډیره زیاته مننه کوم. مجیب رحمان حبیب زیو چې له مزار شریف څخه راته ویل چې په څو ولسوالیو کې، البته د بلخ ولایت په څو ولسوالیو کې چې وایي شورته پده، په دې کې د عمود سیند د اوبو د زیاتېدو له کبله د خلکو مځکې لاندې شوي. دا یوه داسې ستونزه ده چې له کلونو راهیسې په دغه ولایت او په نورو هغه ولایتونو کې چې د عمود سیند پر غاړه پراته دي موجوده ده، او په وار وار د سیمې خلکو د خپلو دغو ستونزو د هواري لپاره د افغان حکومت څخه د مرستې او کومک وختنه کړې ده. په ځینو ځایونو کې یو شمیر پروژې عملي شوي دي، خو بیا هم څخل چې په کار د تر اوسه پورې د عمود سیند د طغیان کېدو هسې مخه نه ده نیول شوې، څو د خلکو کروندې مزکی او کورونتری په امان کې پاتې شي. دوستانو، زموږ بل خبريال سره موږ د تماس نیولو هڅه کوو، د ټلیفونونو د خراب لیکل کبل نشو کولای چې د بل تماس رواخلو. تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نوري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
په وروستیو کې د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو د دوو ولایتي مرکزونو د نیولو هڅه وکړه، او په مرکز کابل کې څو وژونکي بریدونه کړي. د چارو کتونکي د دغه حملو په اړه راس راس نظرونه لري. ځینې په خبرو کې د امتیاز اخیستلو لپاره بولي، خو ځین نور بیا وایي څو چې اوربند نه وي شوی دا ډول بریدونه به دوام لري. اسمت ساروان په دې باب رپورټ لري.
سره لدی چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو له لوري تاوتریخوالی دوام لري، په څه کم لسو ورځو کې د افغانستان په مرکز کابل کې څلور حملې وشوې. د وروستیو حملو د عواملو په اړه راز راز نظرونه څرګندېږي. ځینې باور لري چې لا سخت دریځي عناصر چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو پلوي نه دي دا ډول حملې کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې ممکن د دغو حملو هدف دا وي چې د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد یو له هغو کسانو څخه دی چې باور لري وروستۍ حملې د دې لپاره شوي چې پوځي قوت ښکاره کړي. د ازادي رادیو ته وویل،
زما په سلمانی په افغانستان کې موجوده حالات د روان خره او کوشش کوي چې خپل نظامی برکري یو د بل مقابل کې وخی. دا هم د دې معنا ورته چې طرفین دې ته مسلمان دې اراده لري چې د مذاکراتو څخه نیز مذاکراتو طرف ته ولاړ شي، خپل اشتراک د مذاکراتو په نیز باندې د څه په نظر نه حل شي. د افغانستان لپاره هیڅ نظامي خیر وجود نه لري، بلکې د دواړو خواو لپاره زموږ مشوره ده چې هغه ټول خپل مشکلات په سیاسي لحاظ او سیاسي ډګر کې حل کړي. موږ به هیله لرو چې څومره زر ممکن کېدای شي په افغانستان کې د یو غوربند بشي فضا رامنځته شي چې لومړی یو بل په خلاف باندې بد تبلیغات غلط تبلیغات بند کړي، په دویم قدم کې د جګړې په ډګر کې کمی راشي، درېم قدم کې د اعتماد له فضا رامنځته شي، په څلورم قدم کې مذاکراتو په ډګر کې سم ټول هغه مشکلات چې طرفین یې لري
د اعظم په نوم د طالبانو د پسرلنیو حملو له پیلېدو سره د بدخشان، فراه او کندوز په ګډون د افغانستان په مختلفو سیمو کې حملې وشوې. سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د خپلو وسلوالو مخالفانو حملې ځپلې، او حتی د غزنی ناوه ولسوالۍ له نهو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د دولت تر کنټرول لاندې راوستېده، د افغانستان بېلابېلو سیمو ته ناامنۍ خپرې شوې دي. د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستاني د طالبانو د حملو زیاتېدل د سولې له خبرو سره تړلې نه ګڼي. د ازادي رادیو ته وویل، د افغانستان جګړه نور بودونه هم لري. له پخوا څخه د اوسنیو پیښو اټکل شوی و چې د افغانستان او پتیرا بیا د لویو ښارونو د بې ثباتۍ هڅې کیږي. شاوخوا څلور اونۍ مخکې په مطبوعاتو کې ویل شوي و د حقانی شبکه چې د پخلاینې غوښتونکي نه ده د حملو نیت لري، او وروستۍ حملې د سیمې د استخباراتي ډلو یو همغږ او منظم پروګرام دی چې د سیمې او د سیمې د ورهاخوا استخباراتو تر چتن لاندې فعالیت کوي.
بیشتر در آینده
طالبانو او د حکمتیار اسلامي حزب کابو درې اونۍ مخکې د افغانستان د سولې د عالي شورا له غړو سره په غیر رسمي خبرو کې د سولې خبرو ته لیوالتیا وښوده. د افغانستان د نجات شورا رئیس سید اکبر آغا چې پخوا د طالبانو د تحریک غړی و، آزادي راډیو ته وویل تر څو چې د سولې خبرې رسما پیل نشي او اوربن ټینګ نه وي، هغه عناصر چې د سولې پلوي نه وي که په هرې خوا پورې تړلي وي تشدد ته دوام ورکوي.
زما په فکر باندې ضرورت یا تدید لیدل کېږي چې لږ خبرې وشي چې هغه په واقعیت باندې بنایي د هغو خبرو تر څنګ به نو حتمن اوربند راځي. نو د اوربند سره به دا موضوعګانې ټولې دې موضوعګانو ته به د پای ټکی ایښول کېږي. بیا که یو څوک داسې یو کار کوي که هغه غیر د طالب بل څوک وي، نو زما په فکر باندې زما نظر داسې دی چې ډېر کوشش په کار دي چې واقعي د سولې واقعي خبره وشي او د هغه په څنګ کې اوربند اعلان شي.
په کابل کې په څه کم لسو ورځو کې څلور حملې وشوې چې تر ټولو وروستۍ د پارک پالس پر میلمستون وه. په دغه برید کې د نهو بهرنیانو په شمول څوارلس تنه ووژل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې د عامه روغتیا چارواکي وایي چې په ټول ولایت کې روغتیایي مرکزونه پرانیستي دي او تر اوسه یې روغتیایي کارکوونکو او ډاکټرانو ته کومه ستونزه نه ده پیدا شوې. د دوی په وینا یوازې په یو شمېر سرحدي سیمو کې د ګزن ضد واکسینو مخنیوی کیږي. په دې اړه نور تفصیل له روح الله انوري څخه اورو.
په کونړ کې د عامه روغتیا رئیس ډاکټر اسد الله فضلی ازادي راډیو ته وویل د ولایت ټول روغتیایي مرکزونه فعال دي او تر اوسه یې ډاکټرانو ته کومه ستونزه نه ده پیدا شوې.
کونړ ولایت 1500 لري او 1500 کې 800 طبي سہولتونه په ټول ولایت کې فعال دي. داسې کومه ستونزه چې هغه تهدید یا هغه تړلې یا هغه نور داسې مشکلات یا هغه نشته ده. د سپلای مخه او د نظارت مخه تر اوسه پورې چا نه ده نیولې.
هغه وایي د دوی په وړاندې یوازینۍ ستونزه په یو شمېر سرحدي او لرې پرتو غرنیو سیمو کې د بهرنیو وسلوالو مخالفینو شتون دی چې هغوی د ګزڼ واکسینو سره سخت مخالفت کوي. دوی د یاد مشکل د حل لپاره هم توندې هڅې پیل کړې دي او د پوخا په پرتله د پولیو واکسینو رضاکاران اوس ډیرو ځایونو ته لاسرسی لري.
د تیر کمپین کې په هغه مخکې کې 1000 او په دې بل کې پوره نتیجه له موږ تندر هغه چې هغه 3000 موږ راټول شوي دي چې داسې ولسوالیګان شته چې هلته مطلق د طالب تسلط دی. داسې ساحې شته دی چې هغې کې هېڅ ممانعت نشته دی. مګر دا سرحد دی موږ یې د آی جی په نامه انتي ګورنمنټ elements د حکومت زدا خاص نو په دغه دره کې مسدد دی او د دې وای چې ما په هجرت په وختو کې واکسین نه پرې پدل او دا سرکانو ولسوالي ده او مرور ولسوالي ده. هم د سید د سلطان د علاقې شي چې د شګل پرسن اسمر په کې سرحد ده.
دا مې روغتیا رئیس وای په کونړ کې افغان طالبان ځکه د روغتیایي مرکزونو او واکسینو مخالفت نه کوي چې هغوی په دې پودي چې ډاکټران او صحي کارکوونکي د دولت د موافق او مخالف یو ډول خدمت کوي او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی د هر انسان اړتیا ده. که څه هم چې د افغاني وسلوالو طالبانو ویند ذبیح الله مجاهد تل رسنیو ته ویلي چې دوی د روغتیایي کارکوونکو او د واکسینو ډلو سره د مخالفت په ځای همکاري کوي، خو بیا هم د هیواد په ځینو ولایتونو کې ډاکټران او صحي کارکوونکي د وسلوالو ګواښونو سره مخ دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د حبیبی په نوم یو اوریدونکي د کونړ نه په راستولې سمس کې ویلي دي چې د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو رهبری ورته د قناعت وړ نه ده. حکومت دې پرې غور وکړي. سید احمد د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ نه په راستولې سمس کې وایي موږ له اربکیانو نه په عذاب یو او که دولت د دې ستونزې په هواري کې مرسته وکړي منندوی به یو. یو بل اوریدونکي د عبدالاحد افغان په نوم له هلمند په راستولې سمس کې ویلي دي په هلمند کې د لوبو لپاره سم میدان نشته، مسؤلین باید ورته توجه وکړي. او رفیع الله د مارجې ولسوالۍ نه په راستولې سمس کې وایي ولسی جرګه دی یو اربیا امنیتی چارواکی خپل غونډې ته ورغواړي او د افغانستان د روان امنیتی وضعیت په اړه د ترې جدي پوښتنه وکړي. دوستانو دا د ازادۍ رادیو دا د سهار 8:30 بجې کیدونکې دی. یو وار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له صفی الله ستانک زینه اورو.
افغان امنیتي چارواکي وایي د غور ولایت د 400 ولسوالۍ په 15 ورځنۍ جګړه کې شاوخوا 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو او د دوی په وینا د اسلامي دولت ډلې ترمنځ له نښتو شکایت کوي. د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا سرمفتش ادارې سیګار په یو نوې ارزونه کې ویلي چې امریکا د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې سره څه باندې 560 میلیون ډالره مرسته کړې خو بیا هم دغه مرستې ګټورې نه دي تمامې شوې. په پکتیکا ولایت کې د ښوونکو لپاره د خرګوټي د جوړېدو کار پرون رسمان پیل شو. امریکا په باستن ایالت کې د ځغاستې لوبې پر مهال د بمونو ایښودونکی جوهر سرنایف په مرګ محکوم شو. د اسلامي دولت ډلې د عراق پر رمادي ښار کې دولتي ودانۍ تصرف کړې. رمادي د انبار ایالت مرکز دی چې تر دې مخکې ډېر دولتي عسکر هم دغلته میشتو. او د یوکرین ولسمشر په خپل هیواد کې د پخوانی شوروي اتحاد پر علاماتو او د کمیونستي دوران د تبلیغاتو د مخنیوي قانون لاسلیک کړ.
دوستان وسم مخکې له دې چې د ساينس او ټکنالوژي ځانګړی پروګرام او همدارنګ ازادي او اوریدونکو چې ستاسو له پیغامونو جوړ شوی پروګرام دی درته وړاندې کو. د خبرونې ورستۍ رپورت راخلو وغدا دی چې د پارک پلس په نوم د کابل ښار پر یو میلمستون ورستۍ تروریستي حمله کې د دې پیښې د ټپیانو او د وژل شوو کسانو د کورنیو لپاره له غمه ډک داستانونه پاتې دي. زین الله یو لاغه کسان دی چې په دغه پیښه کې سخت ټپي شوی او د کابل ښار په ایمرجنسي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د ازادي رادیو خبریال قسیم سولمال د نوموړي پوښتنې ته ورغلی او د هغه د سترګو لیدلې حال په استناد دا رپورت چمتو کړی.
د پارک پلس پر ملمستون په روسي تروريستي حمله کې ټپي شوی زین الله وای کله چې جوبل سو نو لمړی خپل میرمنې ته ټلیفون وکړ او هغه ته ویل ما و بخشه ځکه شاید بیا هیڅ کله کورته رانسم. د وای په داسې حال کې چې ستونه ډکاو لستر ګوي اوشکې روان وي خپل میرمنې ته ویل چې که ژوندۍ پات نه سونو د اولادونو روزنې ته پام وکړي. زین الله چې په کابل کې د یوې خصوصي مؤسسې کارکونکی دی راته وویل د چهارشنبه په ماښام په پارک پالس میلمستون کې یو محفل ته وربلل سوی و. له ده مو غوښتل راته ووایي چې دا پیښه څنګه رامنځته سوه.
هفت نیم بجه وخت صرف غذای نان شب شده بود، منزل دو رفتیم برای غذا خوردن. خارجی ها بود، دیگه این طرفش یک میز دیگه بود که هندی ها امرای پاکستانی ها شد، یک میز دیگه افغانی ها بود. یک بچه جوان داخل شد، اول یک مقدار نان هم گرفت، شیشتن پولی خارجی ها بود از بخیص، از بغلش تفنگچه داشت، در کمرش کلش شاجورای مرمی بود، خلاص میشد تبدیل میکرد. اول ما خارجی هایی که از تابی ایتالیا بودن بلا اینا شلیک کردن. بعد از طرف ما اومد، سه نفر ما بودیم، دو تا دوستان بود شهید شدن، مرا یک دو مرمی دفن زد، یک مرمی دستیمی.
لزین الله سرمو په امرجنسی روغتون کې داسې وخت ولیدل چې د روغتون یو نرس د هغه ټپونه پانسمان کول. د وړاندې د حمله کوونکي په اړه راته معلومات راکړل.
دیگه تقریبا 8 بجې شاو سرمو شلیک کردن، یک نفر می کس که حمله کننده یک نفر بود. دیگه زمان که شروع شد اونجا خود گیستاو مجام کرده سه دروازه داشت، گارد هم داشت، هر دروازه یک تا دو تا گارد داشت. مگم از طرف گارد ها کدام شلیک در گوش من آمد که داخل به دفاع کند.
پر پارک پلس ملمستون در چهارشنبه په ماښام هغه وقت حمله وسو چی لسکونه کسان هلته په یو کنسرت کې د ګډون لپاره راغلی و. په دغه پیښه کې د راپورونو لمخې 15 تنه ملکی وګړي وژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سو. وژل سوی افغانان او بهرنیان ټول ملکی وګړي و. طالبانو د خبرپاڼي په خبرولو سره دغه حملې مسولیت په غاړه واخیستی او د لسکونو کسانو د وژلو ادعا وکړه. زین الله وایي د ده دوه ملګري چې پر یو میز راټول سوي و او د کنسرت د پیلېدو په انتظار و ټول د حمله کوونکي لخوا وژل سول. خو دا چې دی په خپله څه ډول ژغورل سوی له ده به یې واورو.
آمدن یک دفعه خشلی کرد، بعد پس دوباره رفت تدالیز برآمد. اما صدایش می فهمیدم که میزاب چوکی را کلش در زینه که در منزل دو بالا می شدن اونجا انداختن که اگر کس پلیس داخل بالا آمده نتونه. دوباره آمد باز چک کرد هر نفر که می خواست، این مطمئن خودم می ساخت که این از بین رفته نرفته، کسایی که اگر نفس می داشت دوباره می داشت. من فهمیدم که طرف مومه. باز من می بغل زیاد خون ضایع کرده بودم. باز می خونه را گرفتم، خونه بسیار سخت شده بود، در روی خود ماند که نیست شب. چشمای من پر کردم. او آمد باز. اندیوالای من سعی کردن نو از بین رفته. باز مرام سعی کردید می فکر کرد که در چشمای دیدن در روی زمین از بین رفته. باز پس رفت.
زین الله د خپل خبر په دوام ویل حمله کوونکی 2.5 درې ساعته مقاومت وکړ ترڅو چې د امنیتي ځواکونو لخوا د یو لاسي بم په واسطه لمنځه یوړل سو.
دوستانو په همدې رپورت سره ونیزو پروګرامونو ته رسیږو. ساينس او ټکنالوژي وړاندې کیږي، ورپسې ازادي او اوریدونکو له ادمه پاسې.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
انسان له ډیرو کلونو راهیسې په دې لټه کې دی چې آیا په نورو ستورو کې ژوند ممکن دی یا ژوندي ساري پکې شته. د ساینس او ټکنالوژۍ له پرمختګ سره سره لا هم انسان نه دی بریالی شوی چې په نورو سیارو کې ژوند کشف کړي. کله ناکله د الوتونکې رقیبۍ او د نورو مخلوقاتو خبرونه خپریږي او ویل کیږي چې دا مخلوقات د نورو سیارو اوسیدونکي دي، خو لا هم په علمي ډول ثابته شوې نه ده چې لیدل شوي شیان دې د نورو ستورو موجودات وي. تر اوسه پورې د هغو تصویرونو په باب د توکې تیوري مطرح ده چې په 1940 او 1940 کلونو کې اخیستل شوي وو. ادعا شوې وه چې دا مړي د امریکا په نیو مکسیکو کې د هغو فضایي موجوداتو دي چې د دوی د فضایي بیړۍ د چاودنې په وجه مړه شوي دي. د دې تیوري پلویان ادعا کوي چې فضایي موجودات د ایریا 150 په نوم د امریکا پټي پوځي اډې ته چې د فضایي موجوداتو په اړه څېړنې او د هغو ساتنې ته ځانګړې ده تللي ول. په وروستیو کې تازه عکسونه خپاره شول او ادعا وشوه چې دا عکسونه په نیو مکسیکو کې د فضایي موجوداتو د سفینې د چاودنې دي. هغوی چې د نورو ستورو پر مخلوقاتو باور لري وایي چې دا عکسونه د فضایي مخلوقاتو موجودیت پوره ثابتوي. دا عکسونه د امریکا د ایریزونا ایالت د یوه کور تر بامبوټۍ لاندې موندل شوي دي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې په مکسیکو کې د الوتونکو رقیبیو نامتو متخصص جیمی موسان وایي دا عکسونه اصلي دي او د داسې موجوداتو دي چې انسانان نه دي. د فضایي موجوداتو د موجودیت نور پلویان وایي چې دا تازه موندل شوي عکسونه له هغو تصویرونو سره ورته والی لري چې په 1940 او 1949 کلونو کې موندل شوي ول. دوی ادعا کوي چې فضایي موجودات حقیقت لري، خو یو شمېر نورو بیا دا عکسونه د یوه رومي مومیایي شوي ماشوم له عکس سره پرتله کړي او ویلي دي چې د فضایي موجوداتو خبره ناسمه ده.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. یو ور بیا خوشاله چې ستاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را ورسید. دوستانو موږ په تیر ورځو کې د ډیش میر اوریدونکو څخه د ناامنیو په اړه شکایتونه ترلاسه کړي دي چې اکثره د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه دي. د خبرونه مو هم دا د سنگین او د هلمند د ځینو نور ولسوالیو امنیتي وضعیت او د خلکو ستونزو ته ځانګړې کړي ده. البته یو ور بیا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او یوازې د اوریدونکو د راستول سوي پیغامونو پر اساس جوړیږي. نور مو منتظر نه پرېږدم، اړیکو ته پورسو.
محمد اسحاق محمدی د هلمند ولایت سنگین د ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. زما پیغام اشرف غني ساتو ورسوي چې د خدای تر لحاظ د سنگین په ولسوالۍ کې امنیت ډېر خراب دی او ستونزمن دی. هیله لرو چې یو کار ته سم کې. سلام علیکم.
مسلمان چې په نس سم کنه سبونی زغ پیغام دی چې دا عملیات شروع کې سره ونه غلط خود پر ستر ګرما او څنګه ځان ورسوي ولمره عملیات کلاس کې وځه غول تر څه کړی لمن ویل چې نن ول سوالي څخه دا سره کلا د کړی عملیات کلاس کې ورو ته ما کورونه ونه ول هغه پر سوال هغه تر څه نه ور خبره کړه ځکه دروځه خو یا دی و چې یا دروځه موږ هغه سر ته نه ودا کې بالا وطنه چې موږ ټوټ کړ کړو در بدل کړو دا مې نه پته سر مرو نو ځایسته نه مجاګر سره نه خملرو نه ځالو نه تټکلرو د بل په وطن کې نن درته سره حالت نه ډوري د پیلا سوای شو ډیر په احترام او سلام
د ازمیر د سنگین په ودو سوالی کې تر په تر روان دي جنگونه د امبر د طالبان په لاس کې دي د ملکی خلک مرو او شړولې په ژمي کې یخ و شړولې د دې حالت کې دا یڅ د دغه ولس څنګه کې څو کلام دی وردا مش خبرونه ورستنی تختار کې د دوه علاج وکړي مړه د خدای په امان دغه مشغل نشي
الحمدللہ د سنگین د ولسوالۍ څخه خبره کوم د سرنکلا لار باندې د ټنګان نشي پر تیرې ده لای اردو په خپل پوسټو کې ناسي یو سلام نشي کولای چې سنگین بازار ته ولاړ شي
زایل من د ولایت سنگین د ولسوالۍ صدا پیغام لرم چې د سنگین ولسوالۍ ډیره نارامه ده یا طالبانو سرکان بند کړی دی اوس یو څوک په کلی کې شي حکومت آسي په مابین کې چې کله دک یو پوسټاوري لکه هغه لګدا شي خپل لار نشي پیدا کولای زموږ یله د حکومت صدا ده یا د ولسوالۍ پر مخ څه کوتر کې ولادي کې یا د سم دم ته کې خلک ډیر په آزاد دي اثر یې دا چې خپل اجرو کې لا څوک نه دي چې په نور ځای کې نو زما دا پیغام دی وسلام
هلو السلام علیکم زما احمد الله د سنگین ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې زموږ د سنگین ولسوالۍ ډیر خراب ده زموږ سنگین ولسوالۍ هم ډیر خراب دي دا ته د دې تام لره نه وسی دا ولې سکی زموږ څنګه نو لوسوالي لزر خلک لزر کورنۍ ماجر دي مې چې دې ته پام وشي و سلام خو نه پام
سلام علیکم زه د هلمند ولایت څنګه نو لوسوالي د بسنزو د الجه څخه ستاسو سره په تماس کېم مر وطن حالات ډېر سره خراب دي ملي اردو رااله په وطن کې عملیات وته وطن مو کمل د طالبانو فلاس کې وسم یو څو پوسټ د سړک پر غاړه د اردو دی هغه هم سړک نشي ساتلای مر وطن خلق دې استي سوال د خلکو کورونا او سرایونه دې عملیات ورانګل دا هم څه نتیجه ورنکړه سلام علیکم
زه د یلمنی لا یت سنگین د ولسوالۍ څخه خبر کوم چې د سنگین حالات و ډېر خراب دي چې د زپکار عملیات یو کې هیڅ ګټه سنگین ته نه کړی لږ سړک پر غاړو چیر سوال د سړک پر غاړو سرایونه و نړول دا خو د سنگین چې د اسکار واغوم نه راوي سوال نو دې چې د څلور زره پوج راوستي دې څه وکړل و ساره دی هغه د سنگین څه چې کده کې تاغه عمومي لار کړل دا هغه باندې د امنیتي پوسټ یې نه راټولې سوي دي څوک نه څه باندې وسلوات او دمبر باندې ګرځي دغه نو څوک نه څه وایي هغه لا پر مخ باندې تړلې ده ما د شروغني ساسو دا هغه دی چې د لار دی لکه په سنگین کې د سم د عملیات او کتاب خدای لري دغه رقم عملیات لیدلې داغه وسه عملیات چې دا وکي خو بیا سر مولو نور سلام علیکم
زه د غریشته ولسوالۍ څخه حضرت محمد خبرې کوم چې دا د جنگو څخه کوم حالات پر کې څه شو ورته غوري چې دا شنیان او څه راغلي د بل سر درخ لاندې ژوند کې کوم شتان چې ژوند کې ته دا د سنگل والا څه وار متوجه شي دا ورته غوري چې دا حالات په استعمال نه کې السلام علیکم
ولې السلام علیکم زه عبد الله د نرسرس څخه خبره کوم چې په دغه نرسرس کې د عملیات شروع دي د سیال نه دي چې دمبر ته وځي اسکر دې ټینګي وای طالب یې صلاح دې ښه شول راځي نو دا چې په انې څه دا ویل دي چې دا چارواکي چې دا سي ظلمونه نه کوي خلک شي دا نه بي ځای او موږ ستاسو د رادیو ته دا پیغام نشي دوه درې پیغامونه نور ما درسته وځي خو تاسو خبره کړی نه دي والسلام
د ګل محمد هلمند ولایت څنګه نو سوالی زما د شرف پنیادو کورنۍ کار وځي صدا غوښتنه ته څنګه کوم عملیات دی وکړي پایتم ورته وي په دمبر ما په ست پامن کې کړل تر یو نه ون لول نو په وطن کې هغه طالبان ګرځي هغه ال دي د وطن تاجه جوړ تا پرو کې نور ګرځي مرتيان دي د دې د ډار کانګو ته کا چې هغه کلی ککو یا هغه په وار کې یا یې سم عملیات وکړي یا دې ورور خپل توستي وشانه ټول کې دې وطن ته او اوانونه نور ورغورځي والسلام په احترام
وعلیکم السلام دوستانو د اوریدونکو شکایتونو مو اوریدل. ستاسو لخوا په راستول سویو پیغامونو کې مو د یو اوریدونکو لخوا دا سړی که هم ترلاسه کړی چې ځان د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د سیمې د پولیسو یو قمندان معرفي کوي او له امنیتي چارواکو څخه د مرستې غوښتنه لري. د دستونزو به په ګډه واورو.
زه ګل محمد د ملي پولیسو مشر یم. زما د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د سیمې ستاسو په تماس کې یم. ما درې پوسټ په لاس کې د ګرما وسته تر پوزې پورې اخوا مې لکړې د کپدرې ورځې کې د نورو مقامات پر ځای ته غام ورسې پدرې ورځې کې کماته کومه کومه سره و نه رسېدې موږ ټول پوسټ لکو او دا منځکا به سکوت کو زر تر زر دې ته نورو مقامات پر ځای ته غام ورسې نه کومه کرا واسې هیڅ پام نور ته دې را سره یو نه ونړې وای موږ عملیات وکړي سړک دې ورو سر دمبر د غاړي سره نه دی نړۍ خو څنګه طالبان داسې هغه تر رقم ته لای پنجاسیان وزیرستانیان پاکستانیان ایرانیان ګرد طالبان اغلی دی از موږ غم یو لانه خوري ما په سو نه پرسې دي دان ټول ملي پولیس شي دان ټول د خدای په لیاز ولا کورنۍ چار وزیر ته کومه کرا واسه وسلام.
د دې دوست غوښتنه مهم ده د خبره کړو خو د دې وکي چې اړوندو مسولینو اوریدلې وي. دوستانو ستاسو دغه ستونزې مې په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو له خبریال محمد الیاس دایي سره هم مطرح کړې او ترې ومې پوښتل چې آیا دی هم دغه سیمې ته ورغلی دی او د خلکو ستونزې یې چارواکو ته رسولې دي که څنګه؟
داسې پیغامونه ترلاسه کړي دي چې باید رسمي تعامل نشته او عملیات نتیجه در ورکړي. دغهرنګه موږ هم د ټلیفون له لارې او مخامخ د سنګین د خلکو شکایتونه او د هغوی نه رضایت بسره بخښي. نو چې د خلکو سره خبرې کوي دي هغوی نه یوازې د ذوالفقار په عملیاتو باندې چې دوه میاشتې وړاندې تقریبا د 50 ورځو دپاره پلان شوي وه نیوکه کوي، بلکې د دې عملیاتو پر مهال د امنیتي ځواکونو برخورد سره هم نیوکه لري او د هغوی لخوا د خلکو د کورونو نړولو خبرې کېږي او پینل کې د ویالو د ګډېدو په مجموع کې څنګه چې خلکو تمه وه د افغان ځواکونو د عملیاتو نه په خاطر د پکار د عملیاتو نه هغه هیلې او امیدونه د خلکو ترسره نه کړل. دا په وضاحت ویلی شم چې د یو کال اخوا ته کوم کسان چې د نامنې دي او جنګونو او عملیاتو له امله د سیمې نه بېګاسوي دي لا مهم تر اوسه پورې بېرته خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي. که څه هم حکومت په بېلابېلو وختونو کې د دوی سره د مرستو وعدې هم کړي دي او په دې مواردو کې مرستې هم درته وړي دي، لکه څه ولې مخکې چې پرته لبدوټوپ کورنۍ لپاره مرستې واستولې، مګر بیا هم خلک خپلو کروندو ته د تللو غوښتنه لري، خپلو کورو ته تللو غوښتنه لري. نو هلته یوازې جنګ نه دی چې د دوو طرفو یعنې افغان ځواکونو او پانل کې د طالبان لخوا هره ورځ هره دقیقه یا هره شپه پیښېږي او دوام لري. هلته کرل شوي مینونه هم د خلکو په ژوند کې یوه له سترو ننګونو او ستونزو څخه خلک د هغه نه کار کوي.
بله، دغه خلک وایي چې اوس هم وسله وال مخالفین په دغه ولسوالۍ کې او په دغو سیمو کې چې عملیات پکې شوي دي اوس بېرته په هغه ځای کې فعال دي. واقعا داسې ده؟
قربان موږ هم د تنظیم خلکو سره ډېر د نږدې په تماس کې یو. یعنې د تنظیم د شورا اکثره وکیلان او غیري اوس لشکرګاه ته راغلي دي، ځکه دوی په دې ویریږي چې د څو ورځو نورو په پیادو سره شاید چې هوا نورو هم ګرمېږي، جنګل نورو هم زور واخلي. مثلا د ذوالفقار د عملیاتو یوه بېلګه د شکر د شیلې یو مشهوره سیمه چې طالبانو پکې په سلګونو نغمونه کښلي وه او په سلګونو څپې جوړې کړې وه. د دوه میاشتو عملیاتو یوازې دغه سیمه په بر کې ونیوله او هغوی کولی شول چې که د ټولو سړۍ ته یوازې غځېدلی سړک چې د دښته کونډه کې دا په خپله قبضه ته راولي. مګر اوس موږ هره ورځ اورو چې په کلي کې یا مثلا د وطن په سیمه کې فکر کوم کله چې پخوا جوړې شوي یا په دې عملیاتو کې جوړې شوي د ملي اردو په څېر د ورځې نه بلې کې راټولېږي، راوځي بېرته له کرز غاړې ته ځي. یعنې دا اوس زه تا سره خبرې کوم، دا په اطمینان ویلو کې چې د سنګین څخه د دې پر غځېدلې لار چې په کروان کلا کې چې د نفوسو ډکه سیمه ده بنده ده. یوازې د پوزکې په سیمه کې چې هغه حکم جامع جماعت جوړ کړی پر چوک باندې دغه جامع جماعت پر سر باندې د پولیس یوه پوسته موجوده ده. نور ټول کروان کلا کې دا اوس وکیوان طالبان دي او هغه سیمه کې چې پکه دوی میاشتې مخکې د په کار په عملیاتو کې افغان ځواکونه ورغلي هغه بېرته د طالبان په لاس کې دي. اوس تر ټولو مهمه خبره بله د مشاکلا ولسوالۍ په اړه ده. مشاکلا ولسوالۍ ټول ډولې کې مسلم د ولسوال نه تر اجرایه مدیره تر نورو ټولو پورې ټول راوتلي دي. او لاند رون په هول سوالي کې تقریبا ان لاس سرتي افغان ځکه دې دې هول سوالي ته ځل کېږي مګر دا خبرونه کوي د پاره زموږ دولتونه چې په خاص ډول د من چا کې چې کوم دي یو پربل غړي د اعظم مسلات نه دی او پر ورو ورو کې پربل د اخراخي اصلي منابع ته چې امنیتي ځواکونه د ملي اردو کسان دا هوته موږ لا تر څنګه نو غوښتنې کوي نو دا وجب دواز په کوم دي چې نه یو واځي په کار د عملیاتو سیمه نه چې د پټنګ نه ویل په مفکره کې خراب دي په نظر کې خراب دي او په واشر کې هم وجب خراب دي په موږ ټول په معنی ولې چې وجب خراب دي او طالبان د ورځې نه بل څه سیمه تر ځل کې اندره
bale bale نو دغه سیمه مخصوصا د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو د دوی د ژوند په اړه کله راته وایست چې د دې طبي د شاید نامنې د خطر ډیر کسان وتلي دوی په کوم ځای کې اوسېږل کڅنګ چې یو شمیر دوی ادا کوي چې دوی په دشتو کې شپې ورځې تیري وقین په دشتو کې دي او کیا نورو ولسوالۍ ته نورو کلیو ته تللي دي ستاسو خپل آیا ورغلی یاست دغه ځای ته وضعیت څنګه دی
دا دا وځي چې موږ نن ولسوالۍ د سړک په کرګاټه په باندې دی د موټر د کډه بارولو کرایا ولري او یا توان ولري دا راوتل وسوله چې راغلي دي هر ورځ خبرران کوي موږ نه وی چې کار نه پیسې نه ته د کنه کښتو کارونده او اصلات نه ته موږ نور تر مخې چا ته امر یو ته د مشر کو مخونه دا په کرګاټه باندې چې مرګونه دي موجود دي او پاتو د دستونو مثلا اوس پر دستونو باندې څنګه نور کلی شاوخوا با باوري موجود دي برنه ولتي دي د باز دوستانو کورونه دي نو د څنګه نور څالي دي د نن څخه خاص ډول کاروان کنه مثلا د څنګه او زړه کوته زړه او زړه د نن څخه کله چې تر بدون لاندې راځي او کدي ورځې کله کدا اوس چې نامي ته چې ورخ خلک خپل حیوانات او خپل کښتونه او خپل کورونه او خپل ټول معلومات دي دي مګر خو اولا به تر وځي دا خبره دا اوریدونکو ته پیدا ومه چې دی وایي چې پر دستونو باندې شپې کې یل ته باوري وبرمستا د دې ته اوس راځم چې نور مکه څلور کورنۍ چې په بل ته په یو کور کې په یو کوټه کې مو دوه کورنۍ تر وځي د ځانان سره ورته د دې پر څنګه د سنجین دغه نام نشي متخه د متخلا دغه نام نشي متخه نور نور سوالي ته مثلا یا نور دې کلی ته یعنی کوم ریس کلی سوالي ته دې نور سوالي تر عام تر هغه سوالي دې کورنۍ ته د پیر او په دې بعد وزات کې ژوند کوي یعنی تاسو په دا ډول کوم هغه کورنۍ چې مال دې دې چې سره کلات خبر نامې په خاطر او تلې سنجین ولې سوالي مرکز ته د ورسالي په کانس په بازار کې د دوکانونو کې اړول او ته اوسه د دوکان په لران پر خپل کورو او د دوکانو پر پایو راګرځول دي او کوڅې دي دا به ان شاء الله دوهم یا یو کال نو مثلا شپږ میاشتې کې د دې په ستراتیجی لا به پرنوښت او 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 لا دا او تمامه منو چې کړو د خپل کورونو ته دا وجب په کلي ډول په تنظیم کې اکنده هو خلک ډیر خلک
بله مننه او دیسه د ورسته پښتنه په توګه د دغه به تاسو کسانو د یو اټکلی شمیر راټولې سي چې څونه کورنۍ به
مرکه مخکې تر دې یعنی په کې کله دا واقف د ګرمېدو په وخت کې انت نامې دې چې دونه دې ولا او دې چې دا مې څه کوم بل څه وکړ یا کا تر توګه پرې چې ول څه علي چې چیرې مې سمره امنیت راورته دی او طالبانو دلته سرحد واچوي د ځان په هغه وخت کې موږ د مهاجرینو ریاست دا څنګه د هوا د پیښو په وړاندې مبارزه په ساته او ترینشت د 2000 کورنۍ او 2000 کورنۍ په شاوخوا کې ویل چې د ذاتي ده مګر د دغه کورنۍ څخه خطر نه وي ته کړی په اټکلي ډول ته وایي چې د دې ذاتي کورنۍ یعنی د 2000 کورنۍ تر د بوت پښمار کورنۍ واځي تر څنګه په شاوخوا کې ویل یا مثلا ځانونه بیرته کورونه د کړی نور دا کورنۍ ته اوس درې ځای دي دا ټول هر ورځ د مرستو د وسنارې او هر ورځ د دولت نه د امنیت وسنه کوي او وايي چې څنګه کوي واکې سم ته یې عملیات وسو چې له واځي وسلوان د کومې نه وي په خپل کې البته کرنسي ته لکونو مینه نه بچ پاتې چې د نن ورځې هر ډول وسایل څخه په استفاده ته مینه کول کیږي کبه تلاندې کڅ شي دي ک تیمان دي که هر څه فکر کوي چې شي په دې ځای کې موږ د سیري په ګډر لارو او کتي چې په سیري نو خلکو ته د ورتګ زمينه نه وایي د ځنګ او نامي نامه له موږ څخه بالکل تکرر شي نو نه نامه له موږ څخه دا ولته د موجوده ځای نه
په هلمند ولایت کې زموږ همکار محمد الیاس دایي وو خو افغان چارواکي دغستون زو ته څه جواب لري د افغانستان دفاع وزارت له مرستيال وین دولت وزیر سره می په اړه خبرې وکړې
نو دا خبره به خیر را دومه په سنگین کې منګه ډیر بریالې توبونه لرل منګه د سنگین تر کجکی پورې لار خلاصه کړل لار سرک لار به خلاصه شول هغه ماشینونه چې تقریبا واټ هغه کجکی ته نو رسیدلی موږ هغه ورسول وسه هغه فابریکه باندې کار پیل شوی دی. هغې څنګه یولس ګارنیزونونه په دغې لاره باندې جوړ کړه. هلته منظم پوځ ځای په ځای شو. اوس موږ کولی شو مستقلانه هلته عملیات وکړو. مخالفینو ته ډېر تاوان ورسېده. په سلګونو کسان یې ووژل شوه. هلته هغه مرکزونه چې وه د ښوونې روزنې د هغوی او د ماینونو د جوړولو هغه ټول له منځه لاړل. په سنګین کې زموږ وسلوال پوځ لپاره ټول تاریخ د دې څو کالو کې لومړني عملیات وو چې بریالي او ښه عملیات وو.
بلې، نو وزیر صاحب ولې تر اوسه پرې دغه زرګونه کورنۍ چې له دغه سیمې بې ځایه سوي دي او وتلې دي د کلي شاوخوا ځایو کې ژوند کوي، ولې هغوی بېرته نسي کولای چې راسي؟ هغوی دغه ادعا کوي چې موږ د نامنۍ څخه بېرته نه
سره سیمه کې کاملاً هغه سیمه کې کاملاً هغه کورنۍ چې په هغې کې مخالفین د هغې نه وتلي دي. ځینې کورنۍ چې په خپله خوښه نه ځي نور په هغه سیمه کې خیریت دی، مشکلات نشته دی.
تاسو مخکې د سنګین او کجکي د لارې د امنیت خبره وکړه. دغه ځای ته موږ داسې راپورونه لرو چې اوس هم هغه سړک بند دی او شاوخوا ته ماینونه کرل سوي دي. هیڅوک اصلا تګ راتګ نسي کولی، نو بیا د عملیات څه معنا لري؟
د سنګین او د کجکي په منځ کې یوولس ګارنیزونونه جوړ شوي دي. د هر دوه ګارنیزونونو په منځ کې پولیس او نظم عامه پولیس ځای په ځای شوي دي. هلته حالات د پخوا څخه په لسګونو دفې ښه شوي دي. هلته خلک کجکي ته ځي. کجکي فابریکه فعاله ده، کار ورباندې ده، اوس روان دی. هغلته کار ورباندې کېږي، کارګران په خپله باندې مشغول د کار دي. نو خبره دا ده چې یو تبلیغات دي او یو حقیقي وضعه ده. حقیقي داسې ده چې ما درته وویل.
بلې، او یوه بله پوښتنه وزیر صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړله چې ځینې د بم جوړولو فابریکې مو ستاسو په وینا ړنګې کړې دي. هلته چې خلک وایي چې هغه د خلکو دوکانونه او باغونه او کورونه وایي چې ړنګ سول او دې ته د بم جوړولو د فابریکې نوم ورکړل سو.
دا هغه خلک چې هغوی په دې کې لاس درلودو، یا کسان چې په مواد مخدر کې لاس لري، په تریاکو په قاچاقو کې لاس لري، دا د هغوی خبرې دي. په هغې ځای کې موږ دغه موضیګانې د دښمن چې په دې لاره باندې او مرکزونه د دوی وو، د ښوونې روزنې مرکزونه وو، هغه موږ ټول مطبوعاتو ته ورکړه. په تلو کې په حتی ازادي رادیو ته موږ ورکړه، ور وملیدل. په شمشاد کې هغه خپاره شوه، موضیګانې په خپله باندې ولیدلې. په هغه کورونو کې چې د دښمن د ښوونې روزنې مرکزونه وو، یا موضیګانې وې، او یا د ماین جوړولو مرکزونه وو، موږ هغه وران کړي دي. نو د هیچا کور هلته نه دی وران شوی.
بله وزیر صاحب، هغه خلکو ته چې اوس هم دوی ادعا کوي چې موږ د نامنیو له کبله بېرته خپلو کورونو ته نسو تللی یا مو کورونه ړنګ سوي دي، دوی ته تاسو څه ډاډ ورکوئ چې څنګه دوی کولی شي چې بېرته خپلې سیمې ته راسي او مسؤون اوسي، خوندي اوسي د بریدونو او د بیا هم نورو عملاتو څخه؟
وسلوال پوځ د خپلو خلکو په خدمت کې دی. هر چېرته چې نامنی وي یا امنیت خراب وي یا تحریک وي، دوی هلته ځي د امنیت د ټینګولو لپاره د خپل سر په بیه باندې هلته عملیات کوي. که دا په هلمند کې وي، که په سنګین کې وي، که په غزنی کې وي، په اندړو کې وي، په هر ځای کې چې وي، زموږ خاوره ده. وسلوال پوځ هلته ځي، د هغوی لپاره عملیات ترسره کوي او امنیت ټینګوي. موږ خپلو خلکو ته ډاډ ورکوو چې وسلوال پوځ همدغه دنده لري، که په سنګین کې وي، که د هلمند په کومه بله برخه کې وي. نو زمونږ دا دنده ده چې دا کار موږ کوو.
بله وزیر صاحب، او دغه ماینونو په اړه څه وایست چې یوه لویه او مهمه بیره د خلکو د همدغه ماینونو څخه ده چې د هغه له کبله هم دوی نسي تلای، ځکه تاسو هم یادونه وکړه چې ماینونه
ما مخکې تاسو ته وویلې چې د دښمن ستره جاپا د خپلو خلکو سره همدا ده چې دوی ماینونه په مسجد کې، په کرواندو کې، د خلکو په کورو کې، په سړکو باندې، په عامه ځایونو کې دوی ماینونه دي او عامه خلک ورباندې وژل کېږي. او موږ ډېر کوښښ کړی دی، کله چې موږ عملیات هم کوو په پوره تدبیر باندې کوو، د دې لپاره چې ملکي تلفات رامنځته نه شي. نو ماینونه یو مشکل دی او موږ ټول وخت د دې لپاره هلې ځلې کوو چې اول ماینونه خورسا کړو، بیا وروسته د هغې نه عملیات وکړو. په هغه سیمه کې چې ماینونه دي، موږ کوښښ کوو چې هغې ته انفجار ورکړو او هغه وباسو.
اوس ته فکر کوئ چې آیا دغه ماینونه دومره په اصطلاح خونسا شوي دي چې خلک په ډاره زړه راسي؟
تاسو معلومه ده چې په هغې اصلاح کې موږ ټولو مطبوعاتو کې ویلي دي، په زرګونو ماینونه موږ خورسا کړي دي. حتی په جوماتونو کې د خلکو د کورو په دروازو خولو کې ماینونه ایښي وو. موږ هغه خورسا کړي دي، انفجار مو ورکړی دی، نیولې مو دي، له منځه مو وړي دي. نو معنا دا ده چې دا زموږ دنده ده، هر چېرته چې تهدید وي موږ عمل ته ځان رسوو او غلطه امنیت کینګو
د اساتید ریډیو تر نو ریډونکو په هلمند کې د سنگین او دین نور سیمو اولسوالي د اوسیدونکو شکایتونه مو اوریدل چې د نامنې پاړه کړو سمور ځینی دوستان ګیلې کوي چې پیغامونه نه خبرېږي زه دوی ته وایم چې موږ ته دومره ډیر پیغامونه را رسیږي چې نو څه کولای ټول په یو وار او یو خبرونه کې ځای کړو نو ځکه یې بیلابیلو ورځو او خبرونو ته ځانګړي کوو خو یادونه کوم ازادي ریډیو هڅه کوي هر هغه پیغام چې د اوریدونکو لخوا راغلی وي او د ژغ کیفیت شوی یعنی لشتل لږ د پوهیدو وړ وي موږ ټول خبرو کله داسې سوي چې د دوستانو اړیکه د خبرو په نیمایي کې پریسي او د هغوی هدف نه اخیستل کیږي نو ستاسو د نورو پیغامونو په هیله دغه خبرونه پای ته رسوم شمیره در سره ولیکئ تلیفونونو ته مو سترګې په لار یم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5